د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاستاسو کوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغوي. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د قبایلي سیمو پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه لرو. په دویم نیمایي کې به یې اول تاندې هیلې او بیا د ټوکو ټخالو هفتوار خبرونه پام کوه واوري، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار نجیبه مهری وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار وایي د فاټا خلکو ته د 2013 په انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی ته د خپلو استازو د ټاکلو حق ورکړل شي. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه دا مهال له 150 افراطي ډلو سره په جنگ دي او ملګري ملتونه وایي په شام کې 1,000,000 ولسي خلک محاصره دي. پوره خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون وویل چې 2013 کال په ټول ټاکنو کې باید د قبایلي سیمو خلکو ته د حق ورکړل شي چې د صوبایي اسمبلی لپاره د خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان نن خبر خپور کړی چې سرتاج عزیز پرون د فاټا اصلاحات اړوند د بحث پر مهال وویل د کمیټې غړي تر ډیره په دې خبره متفق شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي، خو یوازې په دې خبره بس کېږي چې دا پروسه دې په څومره وخت کې مکمل شي. نوموړی وایي د فاټا خلک د 2013 په ټول ټاکنو کې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي ونه ټاکي، نو دا پروسه به د نورو 15 کلونو لپاره هم وځړېږي. د پاکستان حکومت پرون په پېښور کې په خپل خوخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکړې یو پروګرام پرانیست. د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو یا سفران وزارت سیکرټري ارباب شاهزاد په پېښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام په دفتر کې د دې پروژې افتتاح وکړه. نوموړي مشال لډیو ته وویل هر ستنیدونکي کورنۍ ته به 300 کیلوګرام غنم ورکول کېږي.
دغه خو فیصله چې کوم پرایم منسٹر صاحب کړی دا هغه خو د دریو کال لپاره کړی دا چې دریو کال لپاره به دیتا دا غنم ملایويږي ایون چې هغه افغانستان کې هم چې دی چې ګو روان دی واپس نو ټلو ټلو نه مخکې دی د بکارې موږ دونه غنم ورکو چې کم اس کم دی یو سو مېشتو گزارې حالت کې دی دا رجسٹرډ ان ان رجسٹرډ دوه لپاره دی.
دا له هغو مرستو نه علاوه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې د ټولو ستنیدونکو کډوالو سره کوي. نوموړې اداره ستنیدونکي هرې کورنۍ سره د سړي په سر تر 400 ډالرو پورې مرسته کوي. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته وغځېده. رپورټونه وایي بیګا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې روانې وي. د نورستان امنیت قومندان جنرال اکرام الدین ساري مشال لړیو ته وویل چې 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې. تر دې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم مشال لړیو ته ویلي چې د جګړې سیمه د دواب ولسوالۍ له مرکزه لري ده. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه یې له 150 افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال لړیو ته وویل چې وسلوالو په مخامخ جنگ کې شکست خوړلی او له دې امله پر سپېڅلو مذهبي ځایونو حمله کوي. دا وایي موږ له افراطي ډلو سره چې شمېر 150 ته رسیږي په بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې ښکیل یو. ټول افغانان د دې ډلو پر اصلیت ښه پوهېږي. امنیتي ځواکونو په مخامخ جګړه کې دغو ډلو ته ماتې ورکړې ده. شاه حسین مرتضوي په کابل کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی حملې ته په اشاره وویل وسلوالې حملې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. هلته د امریکا متحدو ایالاتو په کابل کې د شیعهګانو پر جماعت حمله په شدت وغندله. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیډ پرایس پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې داسې بزدلانه حملې په افغانستان کې د فرقي تشدد رامنځته کولو لپاره کیږي. په کابل کې د حمله مسؤلیت داعش ډلې اخیسته. پر باقی العلوم جماعت په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشروي په شام کې د محاصره شو شمیره 1,000,000 ته رسیدلې او دا د تیر کال په پرتله 1/2 ده. سټیفن اوبراین پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وویل چې د محاصره شو کسانو شمیره د 400,000 ته پورته شوې ده. نوموړی وایي ولسي خلک تر ډیره د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي دي. سټیفن اوبراین زیاته کړه چې ولسي کسان د یوازیتوب لوګې بمباری د طبي سہولتونو او د بشري حقوقو د نشټوالي سره مخ کړل شوی سو دوی یا وتختی او یا هم تسلیم شي. د ملګرو ملتونو د غل وړ رتبه مامور د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت سخت انتقادونه وکړل چې د خپل خلکو په بمبارولو د حکومت د سوریې د خلکو په دفاع او د ملي خودمختاري په ساتنه کې پاتې راغله. د امریکا خارجه وزارت د تینکس گیوینګ یا د شکرانې ادا کولو د رخصتیو پر مهال په ګرد اروپا کې په لوړ او باوري کچه تروریستي بریدونو خبرداري ورکړې او امریکایي وګړو ته ویلي چې د احتیاط نه د کار واخلي. نوموړي وزارت چې تیره ورځ د خبرداري کومه اعلامیه خپره کړې په کې د خطر د مشخص ځای یا نیټې په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو په کې د امریکایي رخصتۍ د شکرانې ادا کولو د ورځو ته اشاره شوې ده. امریکایان د نومبر په 24 او 25 د شکرانې ادا کولو رخصتۍ لمانځي. په اعلامیه کې راغلي امریکایان د دغو مراسمو د لمانځلو پر مهال له کوره د باندې په مارکیټ ټونو کې د پوره احتیاط نه کار واخلي. اعلامیه وايي باوري معلومات څرګندوي چې داعش، القاعده او یا هم له دوی سره تړلې ډلې په اروپا کې د راتلونکو رخصتیو او د دغو رخصتیو سره د تړلو مناسباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان لري. چارواکي وايي په جاپان کې د 6.9 کچې زلزلې ټکانونو نه پس د دغه هیواد شمال ختیځ ساحل کې د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د فوکوشیما جوهري برېښنا کوټ سره نږدې د 1 متر یا 3 فوټو په اندازه سپې سرل شوې دي. په 2011 کال کې په همدغه سیمه کې د سونامي له وجې د نړۍ تر ټولو بد جوهري حادثه رامنځته شوې وه. د جاپان د هوا پیژندنې اداره وايي زلزله تر جنوبي سیمې ټوکیو پورې احساس شوې ده. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو NHK ټلویزیون په سیمه کې له خلکو غوښتي چې په بیړه د ځانونه د لوړ ارتفاع ځایونو ته ورسوي. د 2011 کال په مارچ کې پر ساحل زلزلې په جاپان کې 3,500 کسان وژلي یا ترېتم کړي وو. د فوکوشیما اټومي بټۍ 3 ریئکټرونه یې تباه کړي وو. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه درته زمنګ همکار نجیب عامر وړاندې کړل. په روانه غړی کې کرا سره وي د ریپورټونو په واوري. د قبایلی سیمو استادان وایي د دغو سیمو قانوني او آئینی اصلاحاتو سره به د دوی زیاتره مسلې حل شي.
کچیر ز صوبا سره ملاو شو پرو فارمس پتا به ولګي ز خو بیا صوبا سره ملاو شو او زما د مراعات او اصل اول د بارا به لرا سانه شي.
په بلوچستان صوبا کې په مدرسو کې د اسري از د کلو شروع کولو لپاره مدني فعالانو یو سلسله شروع کړي. دوی وایي
ستون زدا ده چې د مدرسې سرټیفیکټ چې دی هغه د سرکار د فار نه یو ځای قابلیت قبول دی نه هغه یو ځای دا چې دغه کوی چې د خپل بچانو د فار د روزي غټولو یو وسیله یو ګرځي.
په کابه په پیښور کې افغانستان ته ستنیدونکو افغان کډوالو ته پاکستان شپږ منغنم ورکوي. د کډوالو یو مشر وایي
افغان کمشنر صاحب دی رحمان صاحب ناس نو علی وی چې موږ به میکانیزم دی لپاره جوړ کوچی راتل کې وخت لپاره په مارچ کې د غیر رجسټر خلک چې دی چې اغیر لپاره دغه د ورکر شي پکې جوړ کړی شي.
د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شپږ نور ریپورتونه لرو او د روانې غړې په دویم نیمای کې درته دوه هفته واري خبرونه ته اندهلې او پام کوا وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی پکې راځو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واورېدل، پرون په د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې مشري هم کوي ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره اولنۍ پوړۍ یعنی د صوبایي اسمبلی او چوکۍ د راتلونکي 2013 کال د عامو انتخاباتو لپاره منظور کړل شي او په دغه لړ کې د جدي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه د اسلام آباد نه راته چې یو شیبه وړاندې خپلې خبریالې رابع اکرم تفصیل راکړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د دې ملک د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې په قبایلي سیمو ته کال 2013 ټول ټاکنو کې صوبایي اسمبلی لپاره خپل نمائندی منتخب کول لپاره د موقع ورکړی شي. د پاکستان خبری سرکاري خبری ایجنسی په وینا چې په فاټا اصلاحاتو بحث سره رسولو په موقع د خارجه چارو مشیر قومي اسمبلی ته وویل چې د فاټا مشران د قومي اسمبلی غړي او سیاستوال د فاټا خیبر پختونخوا سره په شاملولو متفق دي، خو په دې کې د وخت مسله رامخته کېدی شي. د دا هم وویل که فاټا ته په راتلونکي ټول ټاکنو کې صوبایي اسمبلی ټول ټاکنو لپاره موقع نه ورکړی کېږي نو دوی کې نور پنځه کال لګې دی شي. ښاغلی سرتاج قومي اسمبلی ته دا هم ویلي دي چې د فاټا اصلاحاتو رپورٹ جوړولو په لړ کې ورته تکنیکی قانوني او یو شمېر آئینی مسلې را مخته شوې. خو دا خبره د ستاینې وړ ده چې اکثریت دې رپورٹ سره اتفاق لري. دا هم اوویل چې فاټا لپاره مختص کړی شوی رقم چې 40 ارب روپۍ وو اوس 90 ارب روپۍ کړی شوی دی، او په دې کې به چې دې کار کېږي سو پورې د فاټا شامل خیبر پختونخوا سره نه شاملېږي. دا هم اوویل چې په قبایلي سیمو کې مقامی انتخاباتو تجویز ته هم ورکړو. وی ویل چې امنیت په ځای ساتلو لپاره به 20,000 د لیوی ځواکونه اخیستل کېږي، او دا شان د سپریم کورټ او های کورټ دایره کار به هم فاټا پورې غځول کېږي. دا هم وویل چې په دې اصلاحاتو کې رواج اکټ هم دې شامل کړی شي، او دا ځکه چې هغه څوک چې د جرګې د لارې فیصله کول غواړي نو د دې په مرسته به کولی شي.
د اسلام آباد نظم خبریال رابعه اکرم وا که څه هم ټول قبایلي ولس د دغه سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو په انتظار دی، خو د سیمې په سکولونو کې کارکوونکي استادان وای د دوی د تنخواګانو مراعات او مشکلات د موجوده قبایلي نظام سره تړلي دي، او که د سیمې زر تر زره د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي نو دغه ستونزې به یې ختم شي. په قبایلي سیمو کې سباندې 30,000 استادان کار کوي. په دې اړه تفصیل درته د یوې لنډې د مینه پاسه ورو. د قبایلی سیمو استادان وایي که د دې سیمو د اصلاحاتو وړاندیزونه زر منظور او عملي کړل شي نو د دوی زیاتره مسلې به په خپله هواري شي، ځکه چې دا مهال د دوی ځینې معاملې د وفاق او ځینې یې بیا د خیبر پښتونخوا صوبې سره تړلې دي. د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې آل فاټا ټیچر اسوسیشن مشر خان مالک محسود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دوی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. دی وایي
اوسا پر ہم پہ باندھ فائنل کرنا دے ما پہ جو کال دگا در میں اوکڑ لے آگا ڈھونا ہو شو ول ہر تھا نوٹیفیکیشن ہر تھا اوسا پر ہاں آگا فائنل سٹیج تھا نہیں دیتے دعوی ہے کہ چیر ز صبح سا ملاو شو زما پرو فارمنس چی کیم دای کنا قبائل ہو جے نہ دے دفتے پر لیول باندھ ما ٹیچر بننا ہم نو ز دعوی ہے کہ پرو فارمنس پتہ با ول لگی ز کو بیا صبح سا ملاو شو او زما دے مرا مرا اتو اصل اول دے پارا با لے آسان ہے
خو ہلتا د بومند جنسائی پارا د یاد اتحادی مشر مرجان علی مومن چې د وطن پال استادانو مشري هم کوي وای د قبایلی سیمو نمائندگانو ورته د لړکې سو واره نیټې ورکړي خو تر اوسه دا کار ونه شو. نو موړي زیاته کړه
ترقی پلار روان شي نو دیتا زمونگا انتہائی ډیر شدت سره انتظار کوم کدا فیصله زر تر زر اوشولا نو مونگا
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د منتخب غړو مشر حاجی شاجی ګل تیر ورځ مشال ریډیو ته په دې حق لا وویل
قبایلو لدا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله د اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوی دي په کنسنسس باندې به بدا پاشي او ان شاء الله تعالی چې په دې کال کې به د امپلیمنټیشن شروع شي او په 2017 کې به ان شاء الله چې نور راخیږي په دنیا کې په قبایلو د جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شوی په دې باندې به اسمبلی نه پاسې دلی چې کوم ریفارمز ریکمنډ شوی دي پارلیمنت ته چې دا پاشي.
د یادونې ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې وه چې د دې سیمو د سفرونو وروسته یې خپل سفارشات وزیر اعظم او بیا پارلیمان ته وړاندې کړي. د دې وړاندیزونو تر مخه به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګورئ. د بلوچستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې دا وخت په زرګونو طالبان زده کړې کوي او حکومت د دوی لپاره د عصري زده کړو ورکولو سلسله هم شروع کړې. په دې لړ کې د مذهبي علمانو نه تجویزونه غوښتل شوې دي. په دې ترڅ کې تیره ورځ یوه غونډه په پښین کې شوې ده چې تفصیل یې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
غونډې ته په خپله وینا کې د خیر ښېګڼې ادارې بی آر ایس پی یو مشر فتح شاه وویل چې حکومت د خیر ښېګڼې د ادارو په مرسته په دیني مدرسو کې د ښه عصري تعلیم د پیل کولو پلان ترتیب کړی دی.
په مدرسو کې د دې فوکلان د ماسوید شارو د یو څو مدرسو علاوه یو ځای نه ویل کېږي. دویم خواته ترګور د غټ مشکل چې کله زه د پالیسی خبره کوم په پالیسی کې دا یو شی د مدرسې ډیګري چې د اوس په دې صوبا کې ډایلما ده چې د کاله د دې د اندازې مطابق د شپې څخه تر 15000 طالبانو د کال را فارغیږي د دې مدرسو سره. خو لیکن ستونزه دا ده چې د مدرسې سرټیفیکټ چې دی هغه د سرکار د لپاره نه یو ځای قابلیت قبول دی نه هغه یو ځای دا چې دغه کوی چې د خپل بچانو د لپاره د روزي غټولو یو وسیله وګرځي. دا یو مشکل چې دی هغه تر دې ټولو دغه د خدا کریکولم وای. خو لیکن کریکولم چې دی هغه د کما چې خبره وکړه د دې د سرکار ترمن چې کوم خلا ده هغه باید چې بریج سي او یو داسې لار ته راوځي چې د کچيري سرکار دغه کری کولم دغه نصاب ورته وایي هغه یو ور سره وتړل سي.
د اصلي تعلیم د اهمیت په اړه د پښین نامتو علم مولوي اتاولا راته وویل
چې زموږ ډیګریا نه چي دي هغه لوې ډیګری چې موږ واخو هغه انډر بیت بیا چې موږ هغه یونیورسيټي ته ورولو یونیورسيټي مشتوي چې سید اتا ته داخله درکو ته به مزید دوه سبجیکټ نور پاسې چې دوه دی پاس کړ بیا موږ ته د بی اے سند راکې پر بی اے باندې بیا د ار چا خپل خوشاله مخ کې ایم اے کوي ارشي کې چي کوي هغه ته اجازه ستا نو فل حاله اچ سی ولاز مش د ډیګری اغه سم چې څومره قدر حق دی اغه نه دی را متعین کړی.
پر دې محل عالمان غشتنه وکړه چې په دینی مدارس کې دی هم تکنیکی زده کړې پیل سي. دغه ډول به فارغ سي او طالبان په ټولنه کې د یو ښه ژوند پیل کولو استعداد ولري. په دې ترڅ کې د جامع مسجد د پښین خطیب مولوي محمد امایون وینا و
زموږ علاقه غریبه ده پسمانده ده چې د دې دواړو ادارو کې دغه ټکنیکل تعلیم وي نو بیا د طالبان چې دي که د دینی مدارس دي که د سکولو دي دا به بیا د چا محتاج نه وي. په معاشره کې به غربت کم وي او د دې ځوانانو مستقبل به نه تباه کیږي.
په غونډه کې زیاتره عالمانو د حکومت د دې پریکړې مرسته وکړه او وی ویل چې دوی غواړي چې د دینی مدرسو طالبان هم د عصري زده کړو د لارې په حکومت کې ښه چوکیانې ترلاسه کړي. په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام د پښین امیر مولوی کمال الدین راته وویل
چې موږ په کار دا دی چې د حالات سره د صورتحال سره مطابق د خپلو مدارسو نصاب تعلیم رایش کړو. اوس موږ دا نه غواړو چې زموږ د معاشرې دغه طالب ایمان چې معاشرې ته ولاړ شي دوی په دا معاشره کې داسې اجنبیان شي چې د ملک په زبان نه پوهېږي. د ملک زبان اوس وخت که په دفاترو کې دي که په عام معاشره کې کم شي ډېر اردو زبان دی. په دې مرحله کې په دفاترو کې انګلیش ته دا زموږ د ملک اوس تقریبا اوس رواج وګرځېدی.
وغونډې ته وویل شو چې د دینی مدرسو رجسټر کولو د وخت ضرورت دی ځکه چې دا وخت په صوبه کې 4000 دینی مدرسې دي. په هغه کې د 500000 څخه زیات طالبان زده کړې ترلاسه کوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو دا
تیر ورځ په پیښور کې د خوراک د نړیوالې ادارې په مرکز کې افغان کډوالو ته د غنمو ورکولو پروګرام پرانستل شو. په دې پروګرام کې به افغانستان ته په خپل خوښستنیدونکو هر افغان کورنۍ ته 300 کیلوګرامه یعنی شپږ منه غنم ورکول کیږي. د سرحدي او ریاستي چارو وفاقي سیکرټري ارباب شهزاد وایي دا پروګرام به تر 3 کلونو دوام ولري. په دې حق له نور تفصیل له پیښور زموږ خبريال غلام غوس راکوي.
د سرحدي او ریاستي امور او وفاقي سیکرټري ارباب شهزاد د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مرکز پیښور کې په افغان کډوالو د غنمو د ویشلو د پروګرام باقاعده پرانیسته وکړه او نوموړي په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د را روان 3 کلونو پورې به افغانستان ته ستنېدونکو هرې کورنۍ ته د مرستې ورکول کیږي.
دغه خو فیصله چې کوم پرایم منسټر صاحب کړی ده هغه خو د 3 کال لپاره کړی ده چې 3 کال لپاره به دیتا دا غنم ملایویږي ایون چېغه افغانستان کې هم هغه لپاره مونږه یو میکانیزم مجرور چې دی به د دې ډیسټریبیوشن یو لوی مسله به یلته چې دا به کم کم ځي کې به کم کم دخل به چرته خواره به پراتی خو مونږه هغه لپاره بیا یو سپیشل پرمیشن واغښتو د پرایم منسټر نه چې دی چونکې اوس روان دي واپس نو تلو تلو نہ مخ کی دبکار منگ دونا غنم ورکو چھ کم اس کم دی یو سو مشتو گزارے حالت کی دیش
د خوراک د نړیوالې ادارې سره کارکون کې د یو مقامی تنظیم پروگرام منیجر کلیم ناصر وایي په لومړی مرحله کې دا غنم 1500 افغان مهاجرینو کورنو ته ورکول کیږي
انیشیل توګه معنی یعنی یو پائلٹ پروجیکٹ د مارچ نه مدابیا مستقل طور باندې شروع کیږي ان شاء الله اوس په دې وخت کې موږ 1500 افغان مهاجرین چې کوم واپس را روان دي او هغه ته وی آر اف فارمز ایشو شوی دي نو هغه ته موږ دي ځکه دغه 300 کیلو غنم ورکو جی
د افغان کډوالو د عالی شورا مشرانو د پاکستان د دولت لخوا د افغان کډوالو لپاره د دې پروګرام ستاینه کوي او وایي
ایمانم د جی حاجی دوست محمد آزاد متحد شورا مرستیالی ما کم غنم سے حکومت پاکستان ورکی دا میاش دو مخ کے منگ سر سافران وزیر اسلام آباد کے وعدہ کڑے وا خوبیا مہاجرین ارنم ڈیر تیزی سر لاڑ نو سے کم ملاوی کی ڈیرا کا خبر ہے درے کی سو کلو غنم خو غالباً شپگ من سو میاش دو پی مہاجرین گزارا کی گی
زمان بریلی میخیل پاکستان کے افغان مہاجرین متحد مرکزی شورا رئیس افغان کمشنر صاحب ضیاء الرحمان صاحب ناست نو اغلی ویشی منگ بے میکینزم دے دارا جڑ کو چیرا تن کی وقت پارا مارچ کی دگا غیر رجسٹر خرچ دی چا اغلی دے پارم دگا دا دگا ورک ریشی پیکیج ورک ریشی
دا ملگرو ملتون دا خوراک دا نړیوال ادارے پا مرکز پیخور کی دا قبائلی سیمونا بے کورشی وی خلکو تا ہم دا نړیوالو ادارو لخوا خوراکی توخی ورکول کی گی خو افغان مهاجرینو ته د پاکستان د حکومت په خرچه د غنمو ورکولو د پروګرام پیل کړی شوی دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
افغان حکومت په کابل کې د شیعاګانو په جماعت تر سره شوی پرونی حمله په اړه ویلي چې وسلوالو په ډیرو سیمو کې ماته خوړلې او له دې وجې په سپیشلو ځایونو حمله کوي په دغه حمله کې لکتر لګ دیرش تنه عام وګړي وژل شوی او تر اتیا او زیات جوبل شوی دي په افغانستان کې د نیټو عمومي مشر په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانانو سره به خپل ملاتړ جاري ساتي نور تفصیل زموږ همکار فرشته جلال زیدر کوي
د افغانستان حکومت وایي چې پر سپیڅلو ځایونو حمله په دې هیواد کې د بیلابیلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ نفاق نشي اچولی د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوسمهال له ډیر شو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي او هغوی کمزوري کړي نو له دې امله د مذهبي مراسمو پر سیمو او سپیڅلو ځایونو حمله کوي شاه حسین مرتضوی وویل وسلوال په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخامخ شوي دي هڅه چې وسلوالې د مذهبي تشدد رامنځته کولو لپاره کوي هیڅکله بری ته نشي رسېدلی ټول افغانان په یو ژغ دا پېښه غندي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پر باقر العلوم جماعت او مدرسه وروستۍ حمله ډېره خونړۍ وه او له امله یې لږته لږه دېرش جسدونه او 15 اتیا زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي د اماق په نوم یوه خبري څانګه چې وسلوالې ډلې چلوي وایي چې په دې انتحاري حمله کې لږته لږه له 1400 کیلوګرامو چاودېدونکو موادو کار اخیستل شوی و د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق د حمله په شدت غندلی او پر خلکو یې د احتیاط غږ کړی دی
ای دشمنان خیلی احمق تر از گذشته ها هستند
محمد محقق وای دا دشمنان د پخوا پرتله زیات جاهل دي دا هغه دشمنان دي چې تازه را پیدا شوی دي هغه پر عادي خلکو حمله کوي یعنی دا سینه دي چې د حکومت یا حکومتي ځواکونو پر ضد فعالیت وکړي بلکې خلک په نقشه کوي دا د بشریت دشمنان دي په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان په کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر او د نړیوال سازمان پرونی حمله په شدت غندلې ده په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په دې حمله کې د ملکي وګړو قتل څرګندوي چې حمله کوونکي احساس نه لري نیکلسن په یو خبر پاڼه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ناتو به یې څنګ ته ولاړوي او د باثباته افغانستان جوړولو لپاره هڅې به جاري وساتي په کابل کې د حملې مسؤلیت د سنی وسلوالو ډلې داعش منلی دی د کابل پوهنتون استاد احمد ضیا رفعت وایي چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نفاق لپاره هڅې تل ناکامې شوې دي
رهبران
شیعه خوب است که این کار را در گذشته کردن در شیعه مشرانو په گذشته کې دا کار کړی او شته چې راتلونکي کې هم دا کار وکړي او د تفریق چولو د صحت له سنی افغانانو سره ونه تړي سنی رهبران هم باید خپل دا کار جاری وساتي چې خوای کړی او هغه دا چې دغه سپیش باید محکوم کړي په کابل کې پرونی پیښه پر روان کال کې پر شیګانو درېمه خونړۍ حمله ده. روان کال د عاشورا په مراسمو کې په وسلواله حمله کې 14 تنه شیګان ووژل شو. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د جنبش روشنایي د پلویانو پلاریون کې هم د انتحاري حملو له امله لږتر لږه 80 تنه شیګان ووژل شوي وو. 15 کاله مخکې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ملکي وګړي ووژل شوي وو.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغانستان کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې ده، خو د دغه هیواد څېړونکي او د پارلیمان غړي وایي چې د داعش ګواښ باید ساده ونه ګڼل شي. چارواکي او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې په افغانستان کې داعش د بهرنو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې مهم قوماندانان له لاسه ورکړي، خو دا ډله لا هم په عامو وګړو د بریدونو توان لري. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښ رپورټ کې ورو.
د افغان پارلمان غړي خبرداري ورکوي چې په ننګرهار ولایت کې پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو کې د سختو زیانونو لیدلو وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کونړ ته مخه کړې او هلته د ملګرو پیدا کولو په لټه کې ده. په پارلمان کې د کونړ ولایت استازي او د کورنی امنیت کمیسون غړي اجي سخي مشواني نن مشال رډیو ته وویل چې د داعش د ګمارنې مخه باید ونیول شي.
مشرقی کی ټول د داعش دغه روان دی دعوت په مختلفو ولسوالو کې، او دغه په عمر باندې د شل کلنۍ یا تلس کلنۍ او دویش کلنۍ د پنځش کلنۍ په عمر دا د مختلفو ولسوالو نه دعوت روان دی، او دا زیاتره ننګرهار او نورو سیمو ته دغه ولایتونو ته نه انتقالیږي. دا ټولې سیمې د حکومت په لاس کې نه دي. دا اکثره درجات دي او په درجاتو کې بهرني اتباع هم شته.
په شام او عراق کې د ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې داعش د 2015 کال په لومړۍ میاشتو کې افغانستان او پاکستان د خراسان په نامه خپلې سیمې اعلان کړې. دوی د پاکستانی طالبانو حفیظ سید خان مشر او د افغان طالبانو یو مشر ملا عبدالرؤف خادم مرستیال ونوموه. داعش د ځینو نورو بریدونو ترڅنګ لنډه موده وړاندې کابل کې د اتیا کسانو د وژنې د ځانمرګي برید ذمواري هم ومنله. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند د واخان مینپال نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ډرون بریدونو کې د سید خان او ملا خادم په شمول د ځینو نورو مهم داعش مشرانو د وژل کېدو یادونه وکړه. ویل چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ډله له پښو غورځولې ده.
د افغانستان حکومت ترګرو ته د جګړې په ډګر کې ماته ورکړې ده، او دوی ته یوازې همدا پوزبلاله بریدونه اروپا ته دي شي په کې. د افغانستان بېګناه خلک، د افغانستان مقدس او مذهبي ځایونه او مذهبي مراسم په نښه کوي. ټولې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه کوي، د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې له هغوی سره وجنګېږي. موږ په جلال آباد او په نورو مناطقو کې ثابته کړل شي داعش ته مو خشمتونکی ځواب ورکړی دی، او د افغانستان هر دښمن ته په هر نقطه کې د ځواب ورکولو آمادګي لرو. دا د افغانستان د امنیتي قواو وړتیا.
د ناټو په وینا داعش په افغانستان کې خواوشا 3000 وسلوال لري. د چارواکو په خبره دوی کې ډېر یې پاکستانیان دی، او پر ډیورنډ کرښه دواړو غاړو ته خو په ځانګړي ډول په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د سولې د مطالعاتو او د شخړو د حل ادارې یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي دغه هیواد کې داعش ډله نه یوازې د افغان او بهرنی ځواکونو تر بریدونو لاندې ده، بلکې د فکری اختلاف له وجې د طالبانو سره هم په جګړه کې ښکېله ده، خو د هغه په وینا بیا هم له منځه تلونکي نه ده.
اول چې دوی رااله داعش یو داسې ډله باندې وپېژندل شول چې هغه د ګروپونو د اختلافونه یې سره وپاشله، ټول ګروپونه تر پاشلی په حالت کې. مګر اوس داسې ښکاري چې دوی په ځینو هرڅې پیل کړي دي چې دغه ګروپونه سره راټول کړي. داعش ته باید په کمه سترګه ونه کتل. دا یو ډله ده چې ډېره قوي ده او ډېر زیات امکانات لري او سلافي نظریه لري، او هغه په افغانستان کې بالخصوص په دغه نوي کشر کې متاسفانه ځای پیدا کړی دی. د دې لپاره باید دغه اوسې دا جدي وګڼل شي.
د اعظمي په خبره داعش وسلوالې ډلې د پاکستاني طالبانو او شیعه مخالفې ډلې لشکري جنگوي ترڅنګ مرکزی ایشیا کې جنگیدونکې ډلې ازبکستان اسلامي تحریک سره هم اړیکې پخې کړې دي. د دغه اتحاد له وجې د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر استازي زمیر کابلوف هم په دې روسیو کې په سیمه کې د داعش په موجودیت اندېښنه ښودلې وه. بلخوا نوی ټاکل شوی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلو چې داعش به سخت وځپي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم بس ما ته
دي کی واخه مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ورځې لسنیمه بجې شوې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرنوویل چې 2013 کال په ټولټاکنو کې باید د قبایلي سیمو خلکو ته د حق ورکړل شي چې د صوبې سملۍ لپاره د خپل استازي وټاکي. نوموړی وایي د فاټه خلک 2013 په ټولټاکنو کې د صوبې سملۍ لپاره خپل استازي ونه ټاکي نو دا پروسه به د راتلونکو 15 کلونو لپاره وځنډیږي. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزارت سکرټری ارباب شاهزاد وایي د پاکستان حکومت په خپل خوخه افغانستان ته هر ستنیدونکي کورنۍ ته به 300 کیلوګرام غنم ورکوي. دا لاغه مرستونه علاوه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې د ټولو ستنیدونکو کډوالو سره کوي. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له ډیر شفراتي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال لډیو ته ویل چې وسلوالو په مخامخ جنگ کې ماتې خوړلې او له دې امله پر سپیسلو مذهبي ځایونو حمله کوي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته ورسېده. رپورټونه وایي بیګا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې روانې وي. د امریکا په کابل کې د شیعهګانو پر جماعت حمله په شدت وغندله. د یاد هیواد د ملي امنیت شورا ویان نیټ پرایس پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې داسې بزدلانه حمله په افغانستان کې د فرقهیي تشدد رامنځته کولو لپاره کیږي. پر باقر العلوم جماعت په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شول او 8 تنه زخمیان شول. د بریټي موارد داعش قبول کړي. د امریکا خارجه وزارت وایي په لوړه کچه باوري معلومات ترلاسه کړي چې د تھینکس گیوینګ یا د شکرانې د ادا کولو د رخصتیو پر مهال په ګرد اروپا کې د تروریستي بریدونه ویره لیدل کیږي نو امریکایي وګړي د احتیاط نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر سټیفن اوبراین وایي په شام کې د محاصره شو شمیره 1 میلیون ته رسیدلې او دا د تیر کال په پرتله 1.2 ده. د ملګرو ملتونو دغه لوړ رتبه مامور د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت سخت انتقادونه وکړل چې د خپلو خلکو په بمبارولو دغه حکومت د سوریې د خلکو په دفاع کې پاتې راغلی.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. وستر ته په دې دویمه نیمای کې اول د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو چې فرخند اسد جوړ کړی دا ورپسې به د ټوغ ټخالو هفتوار خبرونه پام کوو او ری دغه خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
په تاند هیلی کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې پر خزو د تشدد او په ناموسي وجنو خبرې کوو.
نو دا لکه سراسر ظلم زیاتې دي د زنانو سره دینې له مرګ کې ایزابو په کوم کې اسرا غلې دي.
دا چې د غیرت په نوم په وجنه کې ککړ کستا سو سزا کېدای شي.
311 یو دیس سیکشن به دې کې شامل کړل دي د دې غیرت په نوم چې کم قتل اضافي
مذهبی گندونه ولی پر خزو د تشدد خلاف د قوانینو مخالفت کوي.
بیرونه من زمون تحفظات ده چې هغه پوره په شریعت په نقطه نظر سره هغه برابر نه دي. نور پاتې چې صرف دا کم طریقې سره چې دا قانونو کیږي دا د دې موږ بد ګورو.
دا چې د خوخه د واده په اړه مذهب سوای
بلکې دا په مشاورت باندې او د جنې په مرزه باندې دا رشتہ کول دي اسلامی ورثہ خدا دا.
پدې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې پر خزو د تشدد راپورونه مخې ته راغلل. د اکتوبر په 18 نیټه په پیښور کې د درو خزو سوځول شوی مړی موندل شوی وو. له دغه ورستو پولیسو ویل چې د خزو وجل شوی او بیا سوځول شوی وي چې د دوو مړی د پیژنګلو هم انه وو. له دغه ورستو په سواد کې به خزو وجل شو. د سیمې پولیسو مشال رډیو ته ویل چې دوی ته داسې اطلاع وه چې د خزو خپل خاوند وجلې. د سواد د کابل تحصیل اس اچ او رحمت مشال رادیو ته په دې اړه ویل
من ته اطلاع ملا شو چې وخزا په ټانګي چینه کې وجل شي دا منګه د قانوني کاروایي لپاره الته ګلاړو اخزه خواله جنازه شو او خلاخه کړی نو په صبر دی په مبارک موجود او منګه دایته ولا خوای نو چې را منګه دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خوان وجل په دې سلسله کې دا منګه حالت کې ندی دا خوان انټروګیټ کو دې سړي مونږ ته وی چې دا ما د خدای نه جاي تعلقات او په دې سلسله کې دا ما منې کول خو نه کړه بیګا د شپې دا ما په لوړو والا چې دا دغه شو جن په مړی والا زور کو مړ نه کړه او بیا می خخوال ته سره لای دا غي خلاف مونږه 436 مقدمه لته مونږه او جرم 300 دا مونږه درج کړی
د سواد خويندو جرګې مشره تبسم مدان وای په خوا هم په خوځو دغه تشدد کېدو خو اوس ته میډیا لوجې د مسلې ته د خلکو زیات پام شوه دی هغه وای باید پر دې مسله په ټولنه کې خبري وشي
دی حوالی سره بزو دا ویل خواهم چې زما په خیال د خزو په دې تشدد هم دقه وو کوچون کې اوس میډیا دا او دلته ظاهره خبره ده چې هغه پرنټډ میډیا کې هم د خزو سره چې کم ظلم تشدد کېږي هغه پکې راځي او بل الکترونیک میډیا باندې هم دغه راځي نو زه وایم چې اوس میډیا د موږ ته د هغې په باره کې علم راغلی دی او خلکو پرې کار هم شروع کړی په هغې باندې لکه اوس زه په خپله باندې د زنانو په رایټ باندې کار کوم نو ما له داسې کیسز راشي چې وایي کې د سړو پکې 15 ودونه هم کړي دي او ښځې چې دي نو د هغه ودونو د لاسه چې دي نو بالکل دماغي توازن د هغو ګډوډ شوی دی هغو کله ماته یو شان خبره کوي کله بل شان خبره کوي دا هم یو ټورچر دی چې یو ښځه دې حد پورې خراب شي لغې نه علاوه پکې د سوري هم کیسز راشي د کم عمرۍ د ودونو مالک کیسز راشي نو دا لکه سراسر ظلم زیاتې دی د زنانو سره ډېر علاوه د مرګ کیس تیزابو په کوم کیس راغلی دی
د ښځو د حقونو ادارې وایي اکثره په ناموسي وجنو کې وروستو پلټنې نه کیږي او کورنۍ دغه مسله هم پټه وساتي دا چې د غیرت یا پت په نامه په وجنو کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي د سوات د پولیسو یو مشر حبیب الله وایي
څنګه چې یو عام قتل دی دغه شان د غیرت په نوم قتل دی اس قسمه سفر خو کې نشته البته په تعزیرات کې سیکشن 311 یو دیس سیکشن به دې کې شامل کړی دی د دې غیرت د نوم چې کم قتل دی اضافي چې د دې سړي په ضمانت نه کیږي په عام قتل کې ضمانت کې دی شو د غیرت په نوم قتل کې ضمانت نه شي کېدای چې کړه 311 سیکشن سره ورږي سزا یې موت دی عمر قید دی او کم از کم 25 سال قید دی 25 سال نه کم سزا پکشته نه
تبسم مدان وای د دوی جرګه په سیمه کې د خزو د مسلو د حواله لپاره کار کوي هغه وای حکومت او قانون نافذونکو ادارې پر خزو تشدد او د غیرت په نوم وجنو ته زیات پام وکړي
جرګه خو تاسو ته پته ده زمونږ خويند جرګه خو فعال ده زمونږ پدې کې د نارینه هم شامل دي زمونږ په دې جرګه کې او زنانه پکې هم شامل دي زه د خپل جرګې په لیول باندې خبره کوم ګورنمنت ته اوس راځي زنانه پکې هم شامل دي نارینه پکې هم شامل دي پدې کې چې د کمزمن چې ګروپس دي هغه موږ له مسلې آیډنټیفای کوي یا زنانه چې دغه په علاقو کې ورته مسلې موږ له رالیږي موږ دغه فالو اپ کوو دغه د مسلې د حل درالیستو کوشش کوو او الحمدلله موږ ډیر د مسلو حل را اوستو هم ځین چې دا یو بهترین الاینس ته زما په نظر کې او بل هیلپ لاین شو یا د سیسا نو د سیدنت زنانه دي چې هغه ځانان له موبایل نمبر ملاو حل نه ورزيد سرینا او د سره په دې خبره باندې پوه نه ني چې دا صحیح حساب کتاب نه یا بیا دا څه دي نو بنسبت هغه ځین چې دیسي فورم جوړ شي نو دا به ډیر زیات به ترې بل د ګورنمنت په لیول باندې هم ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل کې زه اوله زنانه یم چې ما پارټیسیپیشن وکړ او زه پکې وبل لې شو نم په ډیسټریکټ لیول باندې چې کم ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل جوړ کړو د زنانه نمائندګي پکې وکوم نزیم چې دا به ډیره بهتره خبره ای چې زمانه علاوه هم په دې کونسل کې نورې خزي کېنی او نورې خزي دې ته راوړان دي شی او د زنانو چې کمی مسلې دي هغه غوې ته وړان دي شی ځکه چې یو خزه چې خزي د سمره خبره کولی شي هغه غا نارینه ته نشي کولی نزیم چې دا کوم پلیټ فارمز ولا جوړ شي نو دا به ډیر زیات خې باندې سپټ یو هیلپ لاین او یا بیا ځان چې په خپل کلچرل ویلیوز کې زمونږ چې کوم ثقافتي غونډي جوړیږي چې پای کې د خزو نمائندګي مضبوط شي نو دا به ډیر ښه او دغه سټیپ
په صوبا کې پرخزو د تشدد خلاف بل هم نه دی منزور شوی د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی او د خزو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی د دغه بل په لار کې اوس هم ګڼ مشکلات لري
دغه خبر موږ خو چې بل راوسته کړه
ډومېسټک وایلنس هم دا هر څه پکې کور کېدل کنه ښه نو هغې کې خو یې مونږ ته ډېره لویه دغه جوړ کړه کیسه یې پکې جوړه کړه تر دې پورې چې هغه اسلامک آیډیالوجي کونسل ته ولېږه مولانا شیرانی دې هغه بولډوس کړه هغه مونږ ته بیا دغه را ولېږه چې دا فلانې شک ته نه لري کوي فلانې ته نه لري کوي اس بیا مونږ دوباره هغه تیار کړی دی اور اس پہ لیگو مونږ خود خپل طرف هر څه کوو او مونږ سره دراصل مخکې مرسته نشته نو مونږ پہ کوو مونږه ګوره که مونږ په خپل نشو دغه کولای کنه مونږ اپوزیشن وایو لورکو چوي کوي رائے ولی دغه هایلایټ کی دغه کیه نو مونږ خپل طرف پہ لیږی یو نن سبا خدا شر کمیشن ته مونږ پورا شي کنه اوس مونږ فرش ټرم لږه کړی دی اوس ګورو چې کله نه دغه کېږي سمري خوتلې لګه مونږه ګوره دغه مونږ پہ ضرور خبره کوو خو فرخنده افسوس دا دی چې زه تا ته رښتیا نشم ویلی امپلیمنټیشن نشته مونږ خو بل هم راولو ریزولوشن هم راولو شور هم پې وکړو کمیشن دا مونږ څه کرې سټیټس آف وومن مونږ وومن کاکس هم جوړ شه په اسمبلی کې دکه هم د دې ښځو د دې مسلو دپاره د دې دپاره خو تا ته پته ده مونږ ته بیوروکریسي هم ډېر دغه اچي هرډل راته اچي هغه هم مونږ کار ته نه پرېږدي دې کار شروع کړی دی دې کار اوس شروع کړی دی بلکې مونږ دو تنه اوس یو زیم یو ما سره بلې ایم پی اے ده مونږ یې دغه را کړی دی ریسرچ چې د ټولو ډپارټمنټس نه مونږ دغه غوښتی دی د ښځو دپاره چې که نه کوم بچو والا ښځې دي د هغې دپاره څه ډې کیر سینټرز بندوبست شته نشته ګوره تا ته پته دی ډېرو ډپارټمنټس کې ښځو دپاره واشروم نشته دا غریبانې به کم پنې دی به څه کوي دا د ما په خپله دا د فیکټریز مې ټول دغه کړي دي سره مې کانټیکټ کړی دی چې که تاسو نه یې فارغه زه به تاسو څخه راشم خو د خپل ډپارټمنټ نه مونږ یو کوشچنیر ورکړی دی ته پوښنو چې څه کړي مې د دې مونږ بس جواب راکړي د دې ډاټا مونږ راکړي او دا ریکمنډیشن به مونږ خپل سپیکر لا او چیف منسټر لا مونږ پارلمنټریان زمونږ خو دای سره راغلي کنه
د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام د کامی اسمبلی د غړي کاری محمد یوسف نه موبو پختل چې د دوی ګوند ولې د ښځو پر ضد تشدد د قانون مخالفت کوي کاری محمد یوسف وايي
اصل کې دلته کې تاسو محسوس نه کوئ دلته کې دوه خبرې دي که نه یو دا د غیرت په نوم باندې قتل دی یو کوم دې دپاره چې کوم بلونو کې دي چې د دولس کاله یا دولسو کالو نه کم یا هغې ته دو وایو داسې تاسو مخکې هغه الفاظ نه شم ویلی بیا شریعت د دې دپاره خپل چې دی نو هغه قوانین ښې دي چې شادو شده دي هغې دا چې دی نو سزا ده او بیا هغې دپاره شهادتونه دي که غیر شادو شده نو د هغې دپاره دا سزا ده د هغې دپاره شهادتونه دي بیلونه باندې زمونږ تحفظات دادي چې هغه پوره په شریعت په نقطه نظر سره هغه برابر نه دي نور پاتې شي صرف دا کوم طریقې سره چې دا قتلونه کېږي دا دې ته مونږ بد ګورو او کله مونږ د دې دوله کدا ما یو بل کې دا ویل چې دا مصالحت په چیرې نو بیا جج چیرې نو کې عدالت کې بنه کیږي ګنو نو هغه یو شری خبره ده کړې سره ډېر سره مو کې لیکن چې بیا آماده شي په صلح کې نو هغه صلح په خپل زمند دی هغه ته حفظات چې دین هغه سیاسي دی او هغه شرعي دی او هغه د جمهوري انداز کې او دن له ټول نظریاتو باره کې دي لیکن محض د غیرت په نوم د قتل د دې موږ مخالفي او د دې مخالفت کوي
د ښځو د حقونو ادارې وایي اکثره ناموسي وجنې د خوښۍ د واده کولو او یا د نورو کورنیو شخړو له وجې کیږي دا چې مذهب د واده پر وخت د جنۍ او هلک خوښۍ او مرضۍ ته سنګوري په اړه یې کاری محمد یوسف وایي
نو دا خو ګورې چې الحمدلله علما او کوم مسایل چې دي هغه چې کوم خبرې دي هغه تاسو ته زیاتې چې دي نو هغه معلومي ځکه تاسو سکالر یې او تاسو هر قسم چې دی نو معلومات ستاسو ذهن کې وي دا خو تاسو ته معلومه ده اسلام خو دا وایي چې کله یو هلک بالغ شي یا یو جنۍ چې دی نو بالغ شي نو د دو په فطرانه به دا دو په خپله ورکوي او که دنکا خبرې دونه به تپوس چې دی نو هغه کېږي یا په جبر مندې په زور مندې به یو ځای کې نه ورکولې کېږي او پاتې شه دا کوم چې کېږي نو دا څه د اسلام په نظر مندې یا په دې مندې نه کېږي یا چې کېږي دا خپل هغه ماحول او خپل هغه معاشره خپل هغه پښتو چې ورته مونږ وایو یا تاسو ورته داسې غیرت په نوم باندې وایي نو دا خو څه غیرت نه دی دا خو اسلام د دې خبرو اجازه نه کوي او دا بالکل ټیک هغه زموږ تحفظات شته دی کوم بل چې پاس شوی دی په هغې کې څه خبرې شته دی هغه مونږ خپل هغه نقطه نظر د جمهوري طور مند د اسلامي طور مند هلته کې پېش کړل دی اسمبلۍ کې لیکن دا کوم طریقې مونږ چې دی خزی سوزولی کیږي یا چې دی نو خزی لکه یو درې ورځې مخکې تاسو
کراچی کې د کورنګ دی واقعا چې کال مخ ته واده شو بیا هغه په باڼه منډې کور ته چې دی هغه بوتله ماما او دغه ورور او هغه ځای کې هغو دغه مری چې دی نو خپیای کړی دی دواړه یې ووژلل. نو دا خو ډېر لوی ظلم دی، خو بالکل اسلام خو دې ته ښه نه ګوري.
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر کبلایاز وای باید د واده پر وخت جنۍ او هلک دواړو خوخی ته وکتل شي او د خوخی د واده په شمول ټولې داسې مسلې د خبرو د لارې هواري کړل شي.
کومه حقيقي اسلامي ورثه او ګورونو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې خزه ته مکمل اختیار دې چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامی ورثه خدا دا او زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه دا چې کومه ته بیا مونږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه دا هغه د خپل سپلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټی حساب ډېر کې هم دا دی چې کچرته مونږ تعلیم عام کو او دا د سرکار ذمہ داری دا چې د زنانو تعلیمي ادارې زیاتې کی، نو دا بدلون به پخپله راشي. نو تعلیم سره نور ډېرې تبدیلې راځي. تعلیم چې کوم دی دا د یو مثبت او د حقیقي انقلاب اساس دی.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
پام کوا
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم ګرانو د پاجاما لیکس د سیکیورټی مکس او د درنک کیکس په مابین کې راګرو، د حیران خان او نارا شریف په مابین کې لکه فوټبال خواروزارو اوریدونکو، آی ام ګورګین جمال اند دیس از رادیو کمال، چې تاسو ته نرم نرم لکه تل تک، کلک کلک لکه تو تک، گرم گرم لکه پالک، او ساره ساره لکه سورسک خبرونه راوړي. پدې هلیو چې د کور د سودا و فرمایشي لیست به په کتلو کتلو په پریشانۍ کې د ټریکټر سره جنگي دلی ناست، د قیمتونو د اوریدلو سره سم به د دکاندار مخته را پرزی دلی او بي صد شوی نه ناست، او بیا به لارویانو پورته کړي یو پرایویټ اسپتال ته وړي نه ناست، هلته به د علاج نه فورن وروسته بیرته په هوش کې راغلی نه ناست، او بیا به د ډاکټر نرس اسپتال او دوایانو د بیل د لیدلو وروسته بیرته سربدال شوی او لبید نه لاندې را پرزیدلی نه یاست، ستاسو د خالی جیب د کتلو وروسته به د هسپتال عملی په چاپیړو چاپیړو او لتو لتو بیرته په هوش کې راوستلی نه یاست، او بیا به د 420 په کیس کې تانی ته په حواله کړی نه یاست، او دلته بیا څه کیږي او څه کیدی شي، راشه چې ورشو د ملک ناپرسان د هیټلر چوک و ټارچر پولیس سټیشن ته، چرته چې دا رنګ د مور او پلار ازار وهلې خاغلی مظلوم علی خان عرف دیوانه بلکې پروانه او مستانه صاحب په حوالاتو کې ناست دی. د د فریادی وینا او د توتکی چکری چکر باز سرنا وړاندې کېږي د هیټلر چوک د ټارچر پولیس سټیشن نه نیغ پنیغه.
نوکرانو د ملک نه پرسان سرګردانو اوریدونکو زه دا وخت په ډیر مشکله حوالاتو تر رسیدلې یم. اول خود تانی په گیټ باندې ولاړ سنتری چای پانی نه نه طلب کړه او بیا په حوالاتو ولاړ منتری چشی را نه واخیستله. هډو زه خدا غ ذکر هم نشم کولی. بیا زه دلته را ورسېدم. دغه دی مظلوم علی خان دیوانه صاحب دلته ناست دی. دیوانه صاحب ستړی مشي. السلام علیکم.
زما ښکلی جانانه زه جار شم لتانه ماما شړل ځان قربان دي شم. السلام.
وعلیکم السلام.
وای 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 مونږ خو اورېدلی وو چې د بازار پورته نرخونو بیا د اسپتال درنو بیلونو او بیا د تانې او د پولیس لتو او سکونو ستا دماغ در خراب کړی دی. تو خو سندری وای.
سندری دوه رنګه وي توتکو، یوه هغه چې په مړه ګېډه ویل کېږي او بله هغه چې خالی نس او خېټه یې په انسان وایي. دا د تشې ګېډې سندرې دي. د ملنګې ټوکرې په غاړه ګرځومه یاره، وخت د مازیګر دی شلغمونه ټولومه یاره. که شلغم وي که باتنګړ که تورۍ وي که ټماټر که کدو وي که ټیپر که وراسته وي که برابر، ټول مې په کار دي. په کور کې مې له درو ورځو نه روټۍ نشته، په ناشته کې هګۍ نشته، غرمه بېنډۍ نشته او ماښام بجلۍ نشته.
یو 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 دا بجلۍ بیا ولې نشته؟
بلې راغلی و د لکو، زما سره پیسې نه وې د پالکو، اکو بکو تینتالکو سوی دي رالی پترپکو. میټر وابډا والا یوړی، تاری پوډریانو غلا کړی، اوس نه بجلی شته نه ګیس نه پور شته نه کیش. مظلوم جان دیوانه شو پردیس او لگا و ریس جس کی لاټی اس کی بیس.
نو ته دا پولیسو دلته بند کړی ویلی یې.
وای چې کیش نه و در سره نو بیا پرایویټ اسپتال ته ولې تلی؟ وای تا ته دا معلومه نه ده چې پرایویټ اسپتال ته خو یا هغه خلک ځي چې خرچه یې سرکاري وي یا خو سر یې زرداري وي، او یا یې بیا یو رشته دار په سیاست کې مداري وي. ته خوار و زار چلیگی پاودار، نه افیسر نه ټیکدار، د سرکاری سکول چوکیدار، یو ځای به ناست وی پر انبار، زلشنی به دی میده میده کرار. وی دا پرایویټ اسپتال ته راغلی څنګه؟ ما ویلی وروره زه په خپله مرضی نه وم راغلی. ګورو کوم بدبخته زه دلته وغورځولم. زمونږ خو علاج یا د تړې حکیمان کوي یا بیا د صدر بازار ټګان کوي. ما وی چې زه بې هوشه شوی وم، خلکو پرایویټ اسپتال ته راغورځولی وم.
نه نو پرایویټ اسپتال والا څه علاج کړی استا؟
خبر نه یم تو تکو. زمونږ د غریبانو خو په ورځ کې سلور پنځه واره، په هفته کې پنځه دیرش واره، او په میاشت کې چې ضرب ورکي نو سو واره جوړیږي. نو هغومره واره زړه ډوبیږي، کله د ګرانۍ په سبب، کله د اپریشن په سبب. او چې ډوب شي نو چې لیمبو په کور کې وي، هغه لیمبو والا شربت اسکنجبین اسکو، یو دوه درې اوږده اوږده شانتارجي پې وکاږو، بس جوړ شو کنه. او چې هغه نه وي، مالګې والا شربت نوشي جان کو، په اوښ کې راشو بیرته د بې هوشه کېدو دپاره.
دا بیرته بیا ولې بې هوشه کېږه؟
های های چې په اوښ کې راشي او دایی خاله دا زیرې در باندې وکي، وای زیرې به راکوي بل پیدا شو، نو څنګه به نه بې هوشه کېږي؟
نه نو تاسو د آبادۍ ولې دومره ډېروئ چې نه بیا خوراک پوره کولی شي او نه جامې؟
تو تکو د بیکارۍ نه، د بیروزګارۍ نه، د خلکو په آبادی کې اضافه د خوشحالۍ نه کیږي. زمونږ آبادی په پریشانۍ کې ډېره شوه.
نه نو ته به اوس تر څو دلته په تاڼه کې ناستې؟
تر څو چې مې د پرایویټ اسپتال بل نه وې ادا کړی.
اخه ته دا راته ووایه چې څو بل یې جوړ شوی دی، زه به یې ورکم.
خبر نه ایم تو تکو وی پینزه واره ډاکټر کتلی پینزه زره خو داغه دی شپګواره نرسی تا ته کتلی دی دوه نیم زره داغې دی او پینزه واره درته خندلی هم دی سلور نیم زره داغې دی جمادار درې واره صفایی کړې ده اته سوه داغه دی اکسری ټیسټونه دوایانې دا ټوله لا جلا غرض د دوی ټوله د بجلی بیل د ګیس بیل ایزی لوډ د کیبل بیل دا یې ټوله زما په کاته کې لیکلی دی تو
تک ښه نو د دې مطلب خدای شو چې ته نه شې تلای
خدای دې مې کور ته نه بوزي بس دا تانه یو خټی کانه ده روټه هم شته او چای هم
سو وای روټه او چای اغم پتانه کی
چا ته وای متو تکو دلته په حوالاتو کې د برسر اقتدار په اټۍ د وزیر یو رشتہ دار را سره بندي ده هم روټه شته هم چیلم هم روشته او هم مرغی مسلم بهر ټول ورځ د کور ودانی چمچی گیری کوم اسم نه ملاویږي دلته د چاپی گیری کوم تیل مالش او مکن لگول خواسیم د غریبانو مجبوری ده بس دلته خیم او بس کور ته نزم
اخه دا وزیر اعظم نارا شریف اوس د غریبانو د میډیکل یعنی د صحت یو سکیم شروع کړی دی ته خبر یې
او ورغلی وم کور ودانه مې وروستې وه اول تا پوسی دا اول پا کم پاٹی کی ماوی جی ستاسی پا پاٹی کیم وی دا کرو دانا دی پا کم پاٹی کی دا ماوی دا هم ستاسو پا پاٹی کی دا جی کرو دانا می بی وقت را پورتش و خانه خرابا وی خاوری بده دا پا پاٹی کشم وی ماو تا پا یو بالتی کی و بنشو سکلی پا یو چای دانه کی چای نشو کونی پا یو مچردانه کی مچران نشو جلی نو زب خاوری ده دا پا پاٹی کشم بس ناری اکری غرغری اکری وی گو نارازگو گو نارازگو گو نارازگو بس آغا پلتو پسو کانو دا باندی را ویستن
خا نو ده مطلب داده چه دی صرف د خپل پارٹی والا علاج کوي
اے تو تکو ته څنګه خبري کوي هغه خو موټر ویلا صرف د مسلم دیګ والا د کور مخته تیروي زمون په برخه خو یا فاقی دی یا د ماکی تانی دی او یا بیا تړي چاپیړي دی او یا بیا دکی
نو گرانو په حوالاتو کې بندو او د ضمانت په انتظار ملګرو اوس ځو سیدا سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شنتا چرته چې علاج علی خان تشریف لري دی به تاسو ته د مفت او جفت علاج طریقې درښیي که تاسو څه اندرونی یا بیرونی الله دې نه کوي پرابلم لري نو ټلیفون راوالی او نمبر ډایل کې 000000 او شونې
دارو خان یا که علاج خان یا سره را چه خفه وی هر وقت غصه غصه وی سنه هم تخته وی زما سر ده ده جنده وی چه وکم
چه جب دی اوگده وی هر وقت پده جگره وی چه خبر دی تیره وی او شور و شرابه وی خبر محله وی او چه در سره یو پتاته وی هم سوزله دی پراته وی نو خود بستا ست ده ده جنده وی هاو
علاج علی خان صاحب علاج علی خان صاحب دا د ژیری پورې بیاشتانو او په ګیړه کې مې ډېر سخت درد دی یو علاج راوشه یاره
خوړې څه دی هلکه
د برف سره مې روټه او د چای سره مولې
د برف سره روټې د چای سره مولې یته انسانې که مرلې خاورې دي شقره قولې ستا خونه خوراک ده انسان ده نه رنز ده انسان ده او نه دی رنگ ده انسان ده زه واری د خپل دماغ علاج وکه، بیا راشه چې د ویښتانو علاج در وکم. زه پورته
ایله جلی خنسب زده می بند بنده، چرت می خراب ده، خنده نی رازی سو کم
خبره نی؟ دا ایران خان در نشیرو کی دون کی دا یو میله لگی دون کی دا ورشا طبیعت بدی هم برابر شی او صحت هم. خو پام کوا، پام کوا چی میخت نگدی ورنشی، دا میخ رشید زوردار تکریر ستا دا صحت دا پارا نده تیک. هاو پام کوا پام.